آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخی دي د وچکالی له ناوړه اغیزونی ولې تر بے وزلی او د غراس د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بیساري کچې ته رسیدلې ده دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو خو راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو
سلامونه د ازادي رادیو همکار جوړ تازه هیله د شبې نبیوله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر غواصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بادام مو له نظر نه ایستلې دا چې زابل لارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بادام مرکز ارغنداب ولسوالی ده ډول ډول پیوندونه رنگ رنگ بادام هلته وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د اسمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي که چیرته تاسو وغواړی سي زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولای سم سي ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې مېلمه یم کېدای سي بل متخصص بل کس بل کس بل کس مین موسی خلوت پند زابل ارغنداب خاصتا د بادام په حق له موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې
سلامونه درنخت محمد نعیم پوپل يم د کندهار څخه زحمت پر کومه زه د زراعت او د باغداري د مسلکي پایز باندې کلونه کې کندهار کې د انارو انزرو او انګورو چې د افغانستان په سطح باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي په دې برخه کې موږ فعالیت لرو کار کوم او فعلاً په دې برخه کې دنده لرم له مختلفو موسساتو پروژو سره مو او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریکم هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ستونزې لري لومړی نه ستونزې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي لاسوي د دې ترمنځ هغه فاصله ډیره کمه ده نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څنګه هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدي هغه د لمر د جذب په مخه باندې په لوړه برخه کې په لوړه برخه کې تولیدي نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایی موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخه ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخه ته نو یو دا مشکل د میوې کیفیت چرت ده یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي باد ته لمر ته او آزادې هوا ته لوڅې دي نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي
بسم الله الرحمن الرحیم آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده د چشاک اوبه نه پیدا کیږي اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي کومکونه نسته یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی نه پوهیږو څه وکړو ځوانان مو د ایران د قچاکي لارو خواته مخه کړی ده کډی مبارېږي د ښارونو و خواته ځي کار نشته غریبي نشته محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي زموږ درد نه په دوا کیږي هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي وسلام په احترام
سلام علیکم د ما ټول درا دو ازادي کارکونکو ته سلامونه پس له سلام د سنگر نیازی دا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سم مونږ ته نستا دی اړین نستا روزګار دې مونږ خراب دا ورځ له بلې خرابېږي او سدا دولت رنګ سره لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چې را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې وو او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده کار نشته کسب نشته ده نو ته څو به مونږ دغسې اواریو او در په در به یو نو دلته مونږ کار غواړو مونږ کومک غواړو که کومک راسره کوي ودې کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دی سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معاملې نه جوړه کړي نو مونږ ته دغه حق وسپاري
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته د مینه محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم السلام زه د مرسته په حق ډېر شکایت لرم ځکه چې دغه خور مسکین غریبانو ته نه رسیږي نو خدای دې وکړي چې دغه مرسته خور مسکین او عاجزو خلکو ته ورسیږي ډېره مننه السلام علیکم
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم په دلارام ولسوالۍ کې د بیواز ل کورنوي شمیر به هدا ډیر دی خو هغه مرستې چې دغه بیواز ل او خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیواز ل او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي اسلامي امارات ل ورپور چارواکو څخه غوښتنه دغه چې دغه د مرستې بهیر دی یا دغه مرستې پروسه دی دغه ملکانو د لاس را وباسي زکه دا له وخت څخه هم په فساد او اختلاس کې شکیل و او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه دوا کړی بیواز له کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به هده ډیر دي او د نور ولایتو څخه مهاجری کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه د سه کورنۍ هم ست چې د ماشام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټول د کلی ملکان خوري او بیواز له او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي والسلام په احترام
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات سلام رانی کوم نو تاسو د ما پیغام د ولورو چارواکو تر غوژو پر ورسوي زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر په هاړی کې موږ د نوزاد ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان غلی و جنگ شروع شوی تر د زمانی پورې نو زموږ وطن دغه په لار کې پروت دی تنګي و پای ته اجازه نیمیږي زموږ وطن یې اوار کړی دی ملي اردو اوار کړی ټوله ونړوي ټوله دغه سی وس غونډي غونډي پروت دی نو زموږ وطن ته نمس ساتو نه اسلامي امارت یو هم پاملرنه نه ورته کړی اسلامی امارات ولورپور چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ طالبان څه دا غوښتنه ده مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي او د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی د مینو قرغډیان پکښې کې انډیوال سره انوار اورشت کرونه کیږي خلک پښتون شلی مړ کیږي نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت بینو
تاسو ټول ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم د دې جوړ د خپل دند دی پر بر سره فیس ته یو څه معلومات شریکوم چې تاسو یې په خپل پانا نه شر کړای او زه یو رافو د تجربه کومه که تاسو کومه سره کوي د خو سپریول سولای د پیر ته یو روډ دا چې دا غي خلک سخت مشکل لري او سړک نه لري دی او په پارک یو سخت ستونزه لري د کلینیک دی مختبه دی دی باکه چې واغه رانه یو نسوالی ده د سپیره او سره چې زمزلام په شوه نو که تاسو به دې غراغي ما سره کومه کوله شي به زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو په خپل پانه شیر او اعلان پوه کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زله پاکستان شکی تاسو را دی واتس اپ پلان باندې ما مخت د دې بارډر په غټ مشکل ده مکسره کړي دي مکسره بنګان دي مکسره شمشمان زنانه دي انټریم کړي مکتوار نه راکې چارلسم شپه 15 شپه 18 شپه 18 شپه 15 شپه مخ بارډر ته 13 کلاس چانم نکلن افغانستان چارواکو طالبان حکومت پاکستان والا خود مغام نہ خوری خود مخت تخلیق باندھے خوشحال دی کتا سے مہربانی کئی طالبان سر داد مخ خبر شریف ڈیر لو زامات مخت پہاڑ بارڈر کی کدی غلام خان بارڈر دے کدی انگور اڈی دیوان دی بارڈر دے کدی قمر الدین بارڈر بالکل خوشوک بریدین مخ افغانستان دی پاکستان که ثبوت لرو دواړه حالت هم زکی دی ورزو دل تموم کاروبار ده مخ به ګناه به خلګ به هزار خلګ مخ دی انګریز په وخت دی دی تاریخ بو وګدو کی مخ به بارډر باندې څو راتلو کمیرباني او کی د مور پیغام نشر کی د پا طالبان او پوره د خبر ور ور سوی
اوس وخت کې سی څنګه انتی افغانستان واکمن حکومت سی کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړی ده دا یو غیر مسلکی غیر اصولی کیندنه ده چې دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي په وسوخه کې د افغانستان واکمن سیدی هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري او د دې حکومت طریقه باندې د افغانستان قانون استخراجوي ده د قانون د استخراج اصولي لار نه ده ځکه د نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطح باندې د یو کان د پاره کومه هغه کېږي په هغه طریقه باندې دی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کر درمن اوریدونکو او همکاران سلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټر علي ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان او بعد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزې لرو د سړکان ستونزې لرو سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزې لرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواک لاندې لاګیا موږ بل لرو کچو خو به پیدا کی هغه بخر سي د خوار غریب خلک ستا دونه وسنه لري دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله د چمرته دي د خوجر خان باندې ویت دي او خدار اوړل سي د خدي سر ډیر ضرورت لرو خدي ضرورت لرو دا خدا در تر اوړل سي په دې هله چې ما راختر لوړپور مسلینو پر ور ورس
او ریدونکو دا و استاد پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
سو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه ګرم دی، خپل هوا خراب دی، یو ډول خواب دی. دا ډیر په ګرد په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو وګورید آقا خلک د ماشومان دی ضعیفان دی څوک عمرونه زیات دی یا ماشومان دی د دوی د معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابیږي دوی ټیل متضرر دی. متضرر خلک هغه دی که ماشومانو دی که هغه خلک د عمرونه د پنځوس شپېتو یانه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابیږي. هوا د موږ وجود کې ډیر رول لري. وګوره تاسو که اول که هوا ته وګورو هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل څه ډیر دا په وجود کې رول لري. هماغه حساب د کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابیږي دید امکان لري چې مثلا اسالات دلته منځته راشي د همدغه خراب هوانه. مثلا بعض امراض کلرا دی انتونی امراض دی په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبه وي که د هغه نه استفاده کوي هغه اوبه که صحیح نه وي امکان لري اسالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوانه بېلې دانه چې مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعضې تاوانونه په وجود کې لري دانه نه دی امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلیږي امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي. بېلې دانه ته مثلا هغه هماغه نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته دی په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي خصوصا همدغه انتوني امراض. طبعا هوا څه ګرمېږي وسن اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض چې مربوط دي سیستم د تنفسي مثلا نمونیا دي سی او پی دي دي برانشل په ژمي کې په وړه کې څه دي هوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا دا زیاتره امکان لري مات راشي. په دغه خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا درغو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا منځته راشي میاسته د ملاریا هغه اوبه څه چېرته ډنډېږي چې همدغه ډنډې اوبونه د هوا بعضې مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب وبښئ تاسو وویل ډاکټر صاحب تاسو وویل چې هوا توده شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې. د دې دلیل څه دی؟ دا هوا سره څه ارتباط لري؟
د دا دلیل داسې دی په خپله د یو مرض څه دی اصلي سبب هماغه بیز څه دی په خپله انتان دی یا مکروب دی که پرازیتي مثلا وي که ویروسي وي که فنګسي وي ټول علت همدغه دی. دا په خپله باکتریایي مثلا کوي. کله چې هوا ګرمېږي تاسو وګورئ همدغه ګرم هوا ګرم بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشومو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې. کله چې هوا ګرمي وګورئ دا محیط دغه انتانات ته هماغه مکروبونه چې ښه په دا محیط کې په هغه درجه د حرارت ورته مناسب شي دوی ښه فعالیت کوی شي. کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې څه دی د صحي وضعیت ډیر خراب دی. تقریبا که دمونږ تاسو خلک لس یا شل فیصده دی دغه صحي اوبونه استفاده وکړي. داسې ځایو کې دی چې مکمل اوبه که دی که خواړه دوی خوري غیر صحي دی. بیا یو د غیر صحي خواړه او اوبه و دوی څه استفاده کوي یا خوراکي مواد یا میوجات. تاسو ګورئ په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر څه خرڅېږي کله څه دوړه او خوابات کېږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډېر د هغه وزن مالیکولي بیخي کم وي د خاورې سره یکسو په هماغه میوه باندې په هماغه غوښه په هماغه باز وخت درس کورته دي امکان لري هغه خلک اخلي درستې ونه مینځي مثلا پاکې ونه مینځي بیا کله څه درس پاره یو علت دا دی چې خپل همدغه اوبه ککړ کېږي او مساعدیږي خپل هماغه انتان ته. کله چې هوا مساعد شو وخت کې چې موږ د هغه انتان که فعالیت نشنمو کوي بس همدغه علتونه دي چې دا تماشومان دي که هغه انتان دي په دا مرض باندې امکان لري دچار شي.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړ کیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدای شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي. دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا مکروب دی. خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د مکروب وزن مالیکولي کم وي په خپل یو سیز جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نه وي مثلا محیط ورته جوړ نه وي دا په خپل هماغه یو پوښ یو سیز جوړوي هوا خاکباسي کېږي د مری د سټیز دی خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی ته هماغه بایسل په یو کور کې ژوند کې توخیږي که نور څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی ته هغه انتقالیږي مثلا د هماغه سې توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې د یو شخص نه بل تبرکلوز علت هماغه ساري دی د دا تاریخ نه مثلا کون لري د یو شخص نه بل ایسد کیږي انتون دی انتون که مثلا بیرون کې په بل چیرته وي په یو مثلا داسې دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بېلې دانه څه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څه ورسره ارتباط لري کانټاکټ هغوی ته ارتباط یا مثلا هغه شان چې په دا باندې ملوث شي مثلا یا په همدغه انتون باندې ککړ شي د هغه انتون باندې امکان لري د نور ته منتقل شي.
بله ډاکټر صاحب، زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي، د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي ځکه زکام ملت یو ساري دی، امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کیږي په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتر علت څه دی هغه ویروسي دی، ویروس هغه مثلا زیاتر ویروسان څه دی خپل ویروسي حالت تداوی نه لري یو څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمي کې زیات علت دی په دغه خاطر چې دغه میکروب مخ مخکې مشوره وکړه بعض میکروبونه د ژمي په فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعضې په اوړه کې
په ژمي ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي، ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی، مثلا موږ مخکې اشاره وکړه چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي، مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمي کې چې درجه د حرارت کم شي او مثلا د مکروب که فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري، بعض کسان دي امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات در مثلا د اوبو نه تشکیل شوی، مایات د وجود کله چې یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله چې هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو، یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچي دا فشن فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نور هم دی چې امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی چې بعض کسان دی علت پیدا کیږي په هماغه باندې باید تداوي که دوی کوشش وکړي په اوړه کې څه دی هوا ډېر ګرم دی وجود مو مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو، په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی، فکر نکوي چې دا هم کومه کوي؟
هو دا خو صحیح ده، کله چې مثلا مار ته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي که مار ډیر ګرم وي و صحیح ده چې که خولې مثلا په سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح دی، مارم تاثیر کوي مار که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي دموږ عمره مایات هم ضرورت لري، مثلا موږ باید مایات وخورو خاطر مایات د وجود په وړو ژمي کې فرق کوي، مثلا په ژمي کې هغه که څومره یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ عمره انرژي ته ضرورت لري، موږ عمره مایات ته ضرورت لري، ټول ویټامینونه بیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه، ته باید دا توجه ورته وشي او ددانه باید استفاده وکي.
د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
پرشنه اسمان لاندې
پر کلتوري اقتصادي او ټولنيزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 24 201.
آزادی میلمه
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کو د ازادي رادیو خبرونه او ری چې هر ورځ چلر وشت ساته دوام کوي. په دې پروگرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلما دي چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیژان صاحب دې پروګرام ته شرغ لست نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې وروستیو کې راغلي دي، نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لست په پیل کې دا راته وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې وروستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي.
د نوی ټکنالوژي په راتګ سره تابند د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي چې لوړې زده کړې هم دغه برخې څخه دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی سو، یو اړخ یې تر ډیره پورې مثبت دی او بل اړخ تابن په ځینو مواردو کې منفي کېدلای شي، خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډیر وژغیږو ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارون څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سي چټکه توګه نه سو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسیدلی وای یا موږ رسیدلو اهداف ته. د لوړ زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کیږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوی دی، ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او پسیم کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمي راهنما یا لارښود په شکل باندې خپل وظیفه مخته وړي، نور عملی کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یو خلا مخکې موجوده و چې محصل به په مسلسل توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې فیصله سره کورنی کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو بیا په پخوا کې دا کمیونیکیشن یا دا مکالمه یا دا اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکله وه، ځکه چې هر څه حضوري وه. نوې ټکنالوژي دغه تشه ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلېرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولای شي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای شي چې له هر ځای چې دی انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای شي چې هغه خپل علمي کار مخته بوزي او په ټاکلې وخت کې وسپاري. نو دا استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسی تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلای شو.
بله، د دوه پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او پخوا دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وی چې دوی د علمي کارونو لپاره د خپلو تحقیقاتو لپاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډیر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویب سایټونه دي، د پوهنتونونو ویب سایټونه دي چې هغه ته دوی کولی شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولی چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانستی لاسرسی ورته ولري، ځکه په ځینې مواردو کې هغوی با کیفیت انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي چې هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پشکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولی محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي، او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوري دي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولی شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، او دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ور باندې پدې کې.
په افغانستان کې له ځینو نړیوالو پانتونونو سره د افغانستان د خپلو ځایي پانتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سبب چې ځینې دولتي پانتونونه له ځینو پانتونونو سره تړلي و، دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پونتونه زه اوس ډیر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړو زده کړو وزارت سره د خپلې دندې او په پونتون کې د استادۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړو زده کړو وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې، او تقریبا هر ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو ته بیلابیل برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې. تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري، ځینې حرکتونه ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې تر څنګ نور د محصلینو بهرنیو هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وې چې هغه ډېرې مهمې وې، د استادانو د تګ و هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وې. فکر کوم اوس د هر څه پیکاسي وي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفی تاثیر کولای شي، چې له بده مرغه رواني سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړو زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفی تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په داسې علمي او اکاډمیکو موضوعاتو کې ټاکل کیږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمی زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پیژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و، چې یو څه هیلې د راتلونکي لپاره محصلینو او استادانو ته ورکول په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خو دا ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي. تاسو به راپورونه اتمن اوریدلي چې یوازې د کابل پوهنتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطح باندې او یو تر ټولو ستر مرکزي پوهنتون دی، د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پوهنتون څخه وتلي، او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په کارونې په برخه کې، بلکې په ټول کې دغه ټول بهیر د لوړو زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او د هغو کسانو په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې شوی دی ډېره هیله نه لرم، او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته د علم کډون افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژي په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې، او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نوره نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو دپاره څه طریقه کارول کیږي، او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوئ چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دی محصلینو ته. کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولی یا ورکوو، موږ هغوی ته معیار ټاکي. حداقل دا کار ما او زما په څیر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسی سره بلد وه، د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد وه، نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلودی چې د انګلیسی منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویب سایټونه یا کمی سرچینې د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دي کارولی شي او کمی د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بیلګې په توګه باندې اوس په دغه ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري، اما تر اوسه پورې په نړیواله ساته دا په بشپړه توګه باندې د یوې علمي سرچینې په توګه نه شي کارول کېدلی. کیدای شي چې د موادو څخه په د معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وشي، اما دا یوه علمي سرچینه ځکه نه شي کېدلی چې دا عام معلومات خپروي. دقیق معلومات موږ نه شو ورته ویلی. او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولای شي چې هغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بله مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم داسې درته ویلی سم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا د یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو دپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او با کیفیته زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندرد باندې برابر وکړي، دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رفع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې، یو د هغو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دغه وه چې محصل به نسوای کولای چې د انګلیسي منابعو څخه یا د یو بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات وه، منابع به پراخ وه، منابع به د لاسرسي وړ وه، منابع به هر اړخیز وه، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تجربه څخه راوړو، هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته، باید د محصلینو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دات آماده کړو چې دوی وکولای شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالي د محصلانو د لوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې شل کاله مخکې دیش کاله مخکې لوړې زده کړې کولې، ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری درلودی؟ او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي، دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
د علمي اساسات خو په ټوله دنیا کې یو دي او موږ نو سوال چې په افغانستان کې کوم اساس دی هغه علمی نه دی، مثلا د طب په برخه کې، د انجینری په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې علمی دی. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو، چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت د استاد هم مخکې ما د محصل یادونه وکړله، دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دا تشه د منځه یوړس، یا استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا تشه له منځه ځي. دا خپل دوی ته ستونزه پیدا کوي، ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري، دوی مجبور دي چې شل کاله مخکې لیکل شوی چپتر چې د استاد خوا څخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درکړي، هغه کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې ده اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د یوې نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی، ځکه د ذهن د معلومات یوازې تر پخوا پورې بادو دي. د نوې نړۍ څخه، د نویو پرمختګونو څخه، د نوي علمي پرمختګونو څخه نه خبر، او د استناد ټول پر پخوانیو منابعو باندې. نو که استاد هم اصل دواړه غواړي چې ښه وځلېږي او په اسانه سره دوی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه اتمن یوه نړیواله ژبه باید اتمن زده وي، تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډیر مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانی نړۍ نه ده، ډیره بوخته ده، او په نورو مواردو کې دغه اختصار یا لندون ته ډیر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړ زده کړو په برخه کې څومره دې اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویش د پیسې به مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لندون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې یم او د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دوی ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنا چې په هر برخه کې باید کیفیت موجود وي، که د محصل څخه د سوال په برخه کې، که هغه د منابعو د مرور په برخه کې، په هر برخه کې باید مواد او 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 ټول د برخورد، علمي برخورد باید با کیفیت وي. که څوک یو خبره کوي، هغه باید یو علمي ثبوت ولري او یو علمي اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر دلته د نور په اصطلاح سره د مور څخه لوېدلې دي. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نور نړۍ څخه، د دریمې نړۍ د هېوادونو څخه ډېر سری دي، ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېر عادي موضوع باندې، خصوصا د دغه ولایتونو، سترو ولایتونو، کندهار په چیر د هرات په چیر د ننګرهار په چیر د مزار په چیر د بلخ په چیر باندې ولایتونو باندې دی به په ډیرو عادي او دې تکراری موضوعات باندې تحقیق کوي او خپل وخت په هغه باندې ځای کوي. او دلته دا خبره د ملول وار نه ده ته چې پر یو شی باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري. دوی په ساعتونو ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي هلته ته خپل غربي او د سهار ډوډۍ هملته خوري او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کافي وکړي او بېرته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلي پرچه یې ولیکې دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمېږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه د خپل درک څخه د خپل تحقیق پر اساس باندې د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کاپي کوي او بېرته استاد ته لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي خپله پوهه پراخه کړي نه نسبت کاپی پیسټ په سلاسر.
او وروستی سوال دا چې با کیفیته او شیل وړې زده کړې یعنی کومې لوړې زده کړې
سیل وړز دکړي او با کیفیت وړز دکړي هغه ز دکړي ته زما په نظر باندې ویل کیږي چې هغه د یو معتبر اکیډمیک شخص او یو معتبر اکیډمیک منبع څخه او محصل ته انتقال شي. دا وړز دکړي معنی دا چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیکه وړتیا ولري. هغه څوک چې په دغه برخه کې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډېره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.